یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام، په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. په خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه وروستۍ مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي ماینونه او ناچاودیدلې وسلې د افغانستان خلکو ته جدي خطر پیښوي. د کمیټې پرون پنجشنبه په خپل ټویټر پاڼه ولیکله، د سږ کال له جنوري څخه په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودیدلو وسلو د چاودنو له کبله څه باندې 900 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې کمیټې په وینا د ماینونو او ناچاودیدلو وسلو تقریبا نیمایي قربانیان ماشومان دي. په قطر کې مورخان وایي چې د افغانستان تر لسو د زیاتو غلا شوو لرغونو آثارو د لیلام کېدو مخه نیولې ده. د برېټانیا آر ورځپاڼې پرون په دې اړه په یو راپور کې لیکلي چې د قطر د نړیوال ګمرکي سازمان او د دوهې د ملي کتابتون ټیم د انټرپول یا نړیوالو پولیسو په همکارۍ یو شمېر قلمي نسخې چې له درېیمې تر شلمې پېړۍ پورې تړاو لري او په لویو نړیوالو لیلام خونو کې خرڅلاو ته وړاندې شوي وپېژندلې. دا نسخې د 2018 سمو دوزر نو نسمو کلونو ترمنز اغلا شوی وی. دا جوشجان ولایت په مرکز شبرغان کې پرون پنجشنبه یو ستر کتابتون پرانستل شو. دا کتابتون 25000 ټوکا دینی، علمی، ادبی، ټولنیز، اقتصادي، تاریخي او سیاسي کتابونه لري. لدی یو ورځ وړاندې په جلال آباد کې د ماشومان لپاره د 200 ډالرو په لګښت د یو کتابتون د جوړولو چارې پیل شوې. د ازادي رادیو د اروپا څنګه مشر د قرغیزستان له چارواکو وغوښتل چې د خبريالانو په وړاندې د شوو غوښونو پلټنه وکړي. پرون د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې یو ډله خلکو د یو لاریون پر مهال د ازادي رادیو د قرغیزي څنګه ایزاتیک رادیو او ځینو نور رسنیو د دفترونو په تړلو ټینګار وکړ. د المبیک اسرائیلوف په نوم د مظاهره چانو یو تنظیمونکي غوښ وکړ چې د ازادي رادیو په خبريالانو به تیل واچوي او لزوره به ورسره کار واخلي. د ازادي رادیو اروپا څنګه عمومی مشر جیمی فلای دغه غوښونو ته په پام ویلي چې د ازادي رادیو د قرغیزي څنګه خبريالان به ونه ویریږي. فلای له قرغیزي چارواکو وغوښتل چې د هغو کسانو پلټنه وکړي چې د ازادي رادیو کارکوونکو ته یې غوښ کړی دی. اسرائیلوف پخوا د قرغیزستان د ګمرک اداري مرستیال تیر شوی دی. د بخند نړیوال سازمان وایي په وروستۍ میاشت کې د ایران د پراخو اعتراضونو په لړ کې د لزګونو کسان په منځ کې لږ تر لږه 30 ماشومان ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. دا سازمان وایي د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې په غیر قانوني ډول د لږ تر لږه 30 تنو ماشومانو وژنه نور هم څرګندوي چې ایراني چارواکي غواړي چې پراخې مظاهرې د اعتراض کوونکو په وژلو پای ته ورسوي. او سوپر کولا شرکت په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکي اسپانسر حقوق ترلاسه کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کرکټ بورډ په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې لپاره د سوپر کولا څښاک تولیدونکو شرکت د نړیوال جام لپاره د کرکټ ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکي حقوق ترلاسه کړل. نو دغه برخه په مالی برخه کې د افغانستان د کرکټ سره مرستوي.
په نړیوال جام کې د افغانستان نمړې مسابقه د اکتوبر پر 28 له انګلستان سره وي. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. په دشتي برچی کې په کاچ خونیز مرکز په بریت کې د وژل شوو شمیر 55 تنو ته ورسېده. دا شمیرې د دې خونیز مرکز استاد ازادي رادیو سره شریکې کړي. خو ځینو نور رسنیو بیا ادعا کړې ده چې په دې بریت کې 55 تنه وژل شوي او 126 تنه نور ټپیان شوي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو. سره صلیب نړیوال کمیټه په افغانستان کې ماینونه چاودیدونکي توکي د افغانانو لپاره جدي ګواښ ګڼلې دي. په دې اړه به هم درته وړاندې په خبرونه کې په جزئیات سره راپور ولرو. هلمند کې د پوهنتونونو محصلینې له طالب چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. هغوی وایي که چېرته ښوونځي خلاص نشي کورنۍ وړې ماشومانو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته لاړ شي. نورستاني مېرمنې بیا وایي نورې له کار کولو ستړي شوې دي.
دلته خزې چې ډېر کارونه کوي لکه د پټي کارونه کوي. دا پټي کارونه چې ډېر مشکل دي لکه کولبه کول ایوي کول.
دوکران په مسایلو به هم تم شو. ملتیان وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه بیا هم ستړي مشي. په دشتي برشي کې په کاچ خوانیز مرکز په برید کې د وژل شوو شمیر 55 تنو ته رسیدلی. د شمیرې د دې خوانیز مرکز استاد ازادي رادیو سره شریکي کړي، خو ځینو نور رسنیو بیا دا کړي چې په دې برید کې 55 تنه وژل شوي او 126 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د سویلي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اداره په افغانستان کې په هزارګانو د وروستي بریدونو په اړه اندېښنه څرګندوي. جزئیات په امید صحیح مل واورو.
حسن پویا نومیگی په دشتی برچی کې پر کاچ خونیز مرکز په برید کې د ټپی شوي نجیبې د تره زوی دی. نجیبه د بامیانو اوسیدونکې ده، خو له تیرو 9 کلونو راهیسې د کابل په لویدیځ کې د خپل کاکا په کور کې د زده کړو د دوام لپاره اوسیده. په کاچ خونیز مرکز د ځانمرګي برید پر مهال یوه چره د نجیبې د سر په شاتنۍ برخه ولګېده او سخته ټپی شوه. هغه دوه ورځې مخکې له روغتون کور ته راوستي، خو اوس هغه پخوانۍ نجیبه نه ده. د کاکا زوی حسن پویا د هغې د اوسني حالت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
آی کیو اوس هم کار نه کوي. د بیلګې په توګه ډېرې پیښې له یاده وتلې. هغه څه چې د برید پر مهال وشول هیڅ په یاد نه دي. خپل ټلیفون ته یې چې وړاندې کوم کوډ ورکړی و اوس ورته یاد نه دی او نشي کولی خپل موبایل پرانیزي. همدا ډول یې چپ لاس او چپ پښه سم کار نه کوي.
په کاچ خونیز مرکز د برید د نورو یو شمیر ټپیانو د وضعیت هم همداسې روایتونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کاچ خونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو ته د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل په دې پیښه کې د وژل شوي یو شمیر 55 تنو ته رسېدلی دی. د سرچینې له قوله پیښه کې وژل شوي غوڅ اکثریت ځوان نجونې دي. هخوا یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په کاچ خونیز مرکز برید کې 85 تنه وژل شوي او 126 نور ټپیان دي. د طالبانو له کورنیو چارو وزارت مو په دې اړه وپوښتل، خو ویاندی عبدالنافع ټکور ځواب رانه کړ. له دې وړاندې ښاغلي ټکور دا شمیرې رد کړې وي. یوناما تېر اونۍ په کاچ خونیز مرکز د وژل شویو شمیر 45 تنه ښودلی و. په کاچ خونیز مرکز برید پراخ نړیوال غبرګون هم درلود. تازه د سویلي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې په افغانستان کې په هزارګانو د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ادارې په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، دوی په دې باور دي چې هر څوک د جنسیت، نژاد یا عقیدې په پام کې نیولو پرته د زده کړو او په سوله کې د ژوند حق لري. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په کاچ خونیز مرکز برید کې د قربانیانو کورنۍ وایي د طالبانو اوسنی رژیم یې هیڅ پوښتنه نه ده کړې او تر خوا یې نړیوالو سره له دې چې د دوی غږ یې پورته کړی، خو د لاسنیوي لپاره یې هیڅ هم نه دي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې ماینونه چاودیدونکي توکي د افغانانو لپاره جدي ګواښ بولي. دغه کمیټې اندېښنه ښودلې چې د روان میلادي کال له پیله په دې برخه کې قربانیان زیات شوي چې 50% ملکي وګړي دي. له بلې خوا بیا د دې برخې یو شمېر قربانیان له مسؤلو ادارو په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. جزئیات په د محمد خطر پردیس نوور.
د قدس گین لاس او پخ فلج دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل 15 کاله وړاندې انګلیسي کورس ته په لاره د یو پخواني ماین د چاودنې له امله سخت ټپي شو. د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي قدس چې 1.5 کاله یې عمر دی وایي ماین د تیرو وختونو نه دلته پاتې و. د هغه په خبره په دغه چاودنې کې د بدن گینه برخه سر، لاس او پخه سخت ټپي شو چې په لومړیو کې ډاکټرانو ورته د ښه کېدو ویلي وو، خو وروسته یې پایله دا شوه چې د بدن یوه برخه یې فلج شوه. قدس په مایوب ځان اوس مهال د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي دریم کال محصل دی. خدای یوازې قدس نه دی، ښایي د ده په څېر په زرهاو نور کسان هم وي چې له ورته او یا هم له دې سخت حالت سره مخ مخوي لبل خو بیا د سر صلیب نړیوال کمیټه یا آی سی آر سی په افغانستان کې ماینونه او ناچاودلي وسلو شتون ته جدي اندېښنه ښودلې. دغه کمیټه د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله تر 900 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې په دې کې 40% ماشومان دي. یادې کمیټې وړاندې لیکلي چې په وړاندې شویو شمیرو کې د سلنې په اساس په ټولیز ډول 50% ملکی وګړي وژل شوي دي. دغه کمیټې په افغانستان کې ماینونه او چاودیدونکي توکي د خلکو لپاره جدي ګواښ یاد کړی، ویلي چې د جنوري میاشتې راهیسې د دې وسلو له امله د ټپیانو او مړینو په برخه کې زیاتوالی راغلی. د سر صلیب نړیوالې کمیټې په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې او په ټینګار سره ویلي چې د خلکو خوندیتوب په دې برخه کې اړین دی. له دې وړاندې بیا په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې د نشتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې وې. ازادي راډیو درې میاشتې وړاندې په یو راپور کې له رویټرز خبري اژانس له قوله لیکلي و چې د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوند ادارې چارواکو دغه اژانس ته ویلي چې خپل $3 میلیونه بودیجه له لاسه ورکړې او مجبور شوي چې 1000 کارکوونکي ځواب کړي. رویټرز هغه مهال لیکلي و چې د بودیجې نشتوالی د یوه هیواد لپاره چې 40 کاله یې جګړه تیره کړې وي او په ماینونو پوښلی خورا ګران پرېوځي. د همدې اژانس د راپور له مخې د ډنمارک د کډوالو شورا یو له هغو بشرپالو ادارو ده چې په افغانستان کې د ماینونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی مخته وړي او د ماین پاکۍ اړوند ادارو سره همکاري کوي. د دې شورا سکرټر جنرال شارلوت سلینټي ویلي و ماینونو او ناچاودیدونکو توکو افغانانو ته لوی ګواښ پېښ کړی. له دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف سږ کال مارچ کې اعلان وکړ چې په اوو میاشتو کې 300 ماشومان د ماین په چاودونو کې یا وژل شوي یا یې لاس او پښې پرې شوي دي.
د سیکا یا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل د سرمشریزي برخوالو په افغانستان کې د توریزم ستونزه تایید کړه او له ملګرو ملتونو یو غوښتل چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو نړیواله ډله جوړه کړي. د سیکا شپږمه سرمشریزه پروند د قرقیزستان په استانه کې جوړه شوې وه. تفصیل به د اسمت سروانه واورو.
د قزاقستان په استانې کې د سیکا سرمشریزي برخوالو د افغانستان امنیت او ثبات سیمې او نړۍ ته د تروریزم د نه خپرېدو لپاره مهم وباله. د کنفرانس ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل افغانستان له ناامنۍ څخه د وتلو لپاره د خبرو اترو له لارې عملي اقداماتو ته اړتیا لري. د دې خبرو هدف د یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړېده وبلله چې نړیوالې ژمنې په تېره بیا له ګاونډیانو سره دوه اړخیز تعهدات عملي کړي. د سرمشریزي ته د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل د نړیوالو ستونزو په منځ کې افغانستان هیر شوی دی، نو له همدې کبله ملګرو ملتو ته وړاندیز کوي چې پر افغانستان د خبرو لپاره په نړیواله کچه یوه ډله جوړه کړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکوي. د له طالبانو سره د تعامل په خاطر د همغږو او ګډو تګلارو پیاوړتیا ضروري وبلله. میرزیایف عین حال کې وویل دې ته اجازه نشي ورکولی چې د تیر وخت غمول کې تجربه تکرار شي او دا هیواد د نړیوال تروریزم پر مرکز بدل شي. طالبانو په افغانستان کې نورو هیوادونو ته د تروریزم خطر رد کړی او په ځلونو یې بریدي چې اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د بل هیواد پر ضد کار واخیستل شي. خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاوند اسحاق اتمر وایي
نړۍ په دغه برخه کې عملي اقداماتو ته متوجه دی، تر څو چې عملي اقدام ونه شي او دغه ترهګرې ډلې له منځه وړل نه شي او یا د دوی فعالیتونه محدود نه شي، نړیوال په دې نه قانع کېږي. اوس خو متاسفانه هغه ډلې، ترهګرې ډلې چې کوم په پاکستان کې وي، دا ټول افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو په مټ راغلی او دلته ځای په ځای شوي دي. که ټي ټي پي دی، که داعش دی، که القاعده دی، که دا نورې ډلې دي.
غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل افغانستان د سیمې د امنیت لپاره تر ټولو جدي ستونزه ده. پوتین په کابل کې د روسیې د سفارت په خوله کې تروریستي برید ته په اشاره وویل په افغانستان کې د تروریستي بریدونو دوام دا تاییدوي چې په دې هیواد کې تروریستي ستونزې شته. د تیر سپتمبر په 15 په کابل کې د روسیې د سفارت مخته په چاودنه کې د دوو روسی ډیپلوماټانو په شمول شپږ تنه وغوښتل شول.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. اوکراین نن د دفاع ورځ لمانځي، خو د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خپلو خلکو ته خبرداری ورکړې دی چې د روسیې له هوایي بریدونو سره احتیاط وکړي. په ورته وخت کې اوکراني سرتیرو له روسي ځواکونو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو خبر ورکړی دی، او د دونیتسک په ختیځ کې د بخموت په خرګوټي کې خونړۍ جګړه روانه ده. تفصیل به د احمد چیبر نوور.
د اوکراین د موقتی اشغال شویو سیمو د بیا ادغام وزارت په وینا، اوکراینی پوځیانو د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې له روسي ځواکونو د استوګنې تر 1400 ډېر ځایونه بېرته نیولي دي. دا په داسې وخت کې ده چې ماسکو د اوکراین پر لسګونو ښارونو بمباریو ته ادامه ورکړې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي دي. د اوکراین د موقتی اشغال شویو سیمو د بیا ادغام وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې د استوګنې شاوخوا 1502 میشت ځایونه په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې آزاد شوي دي، او د استوګنې 1500 ځایونه هم د خرسون په ډېره ستراتیژیکه سیمه کې اوکراینی سرتیرو نیولي دي. د دې وزارت په وینا د استوګنې 340 سیمې په دونیتسک او اوه هم په لوهانسک کې آزادې شوي دي. د اوکراین د موقتی اشغال شویو سیمو د بیا ادغام وزارت په یو بیان کې چې په خپلې ویبپاڼه کې خپور کړی دی ویلي دي چې د اوکراین د آزادو شویو سیمو ساحه د پام وړ زیاته شوې ده. دا راپور په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. بل لور ته د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي ورځنیو خپرېدونکو اطلاعاتو له مخې نن ویل شوي دي چې په تیرو دریو ورځو کې روسي پلوه ځواکونو د دونیتسک په ختیځ کې د بخموت ښارګوټي په لور تکتیکي پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي تیره شپه په خپله ویډیویي بیانیه کې وویل چې په بخموت کې سخت خونړۍ جګړه روانه ده، او اوکراینی سرتیري په مړانه د بخموت دفاع کوي. د اوکراین ولسمشر په خپله وینا کې پر اوکراینیانو ژغ وکړ چې د جمعې په ورځ د روسیې له هوایي بریدونو سره ډېر احتیاط وکړي چې د اوکراین د دفاع ورځ لمانځي، خو ده وویل چې دا مهمه ورځ به هرو مرو لمانځو. د اوکراین څلور سیمې خرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپاروژیا د تیرې میاشتې په روسیې کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې، خو په ځوابي برید کې اوکراینی ځواکونو د دې منطقو په ځینو ځایونو کې سری پرمختګ کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د چارواکو روسیو څرګندونو ته اشاره کړې ده چې ویلي دي هغه پروژې چې په افغانستان کې د اوږدو جګړو له امله درېدلې وي اوس پر هغوی د کار زمینه برابره شوې ده، او بهرني پانګوال هم کولی شي چې دلته پانګونه وکړي. د ورځپاڼې په باور طالبان وروسته له دې چې په روس اشکال واکمنان شول هڅه یې پیل کړې چې له یوې وسلوالې ډلې د یوه حکومت بڼه خپله کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد مخ په شکته روان دی، او نړیوالې ټولنې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په مقاله کې وړاندې راغلی دي چې بهرنیو حکومتونو له افغانستان سره خپلې مرستې درولي، او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو بندیزونه هم لګېدلي دي. د لاس انجلس ټایمز په باور په داسې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان کولی شي چې د سیمې د هیوادو ترمنځ د اتصال ښه نقطه شي. مجاهد زیاتوي چې دوی امنیت ټینګ کړی دی چې د همدې لپاره نورو هیوادو ته بلنه ورکوي چې په افغانستان کې د اقتصادي حالو ځلو زمینه برابره شوې ده. ورسپانه زیاتوي چې د طالبانو له لوري د ټول افغانستان د امنیت ادعا په داسې وخت کې کیږي چې د دوی سیالي اسلامي دولت ډلې په وروستیو دوو اونیو کې هم په افغانستان کې بریدونه کړي دي. د لویدیځ بلې خپرونې ډیپلومات بیا په خپله تازه ګڼه کې د هغو افغانانو برخلیک ته پاملرنه کړې چې له افغانستانه د وتلو نیت لري، خو نه دي توانېدلی چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل د هوایي ډګر له لارې بهر ته ولاړ شي. د خپرونې په باور د افغانستان د وضعیت په اړه په تیر څه باندې یوه کال کې ډېر څه لیکل شوي دي. له دې ډلې هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه، هم د یوه پراخ بنسټه حکومت د تشکیل په تړاو، هم د القاعده او داعش د ګواښونو په اړه، او هم د هغو بشري ستونزو په ارتباط چې افغانان ورسره لاس او ګرېوان شوي دي. خو د ډیپلوماټ خپرونې په باور د هغو په اړه چې د تخلیق د بهیر پر مهال نه دي توانېدلی چې له افغانستانه ووځي څه نه دي ویل شوي، په ځانګړې توګه د هغو خطرونو په اړه چې دا خلک ګواښي. د مطلب په دوام راغلی دي چې یو شمېر افغانان چې سبان دی کال مخکې ونتوانېدل چې په الوتکو کې له کابله ووزي، نن سبا د بهرنیو هیوادو ویزې نشي ترلاسه کولی او دوی د مالي سرچینو له کمبود او د کډوالو د سختو لارو له خطرونو سره مخامخ دي. یو شمېر بیا مشان دي او دا توان نه لري چې د کډوالۍ په سختو لارو سفرونه وکړي. د ډیپلوماټ په نظر د افغانانو دغه ډله اوس له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ ده، له طبیعي آفتونو سره مخامخ ده او د مخ په زیاتېدونکي اقتصادي فقر، نظامي سیاسي وضعیت او د عادي ژوند د امکاناتو د برابرولو له ستونزې سره لاس او ګریوان ده.
اوس به د هیواد په سویل کې هلمند ته ورشو. هلمندي نجونو د طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې د نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي. دوی وایي که طالبان د نجونو د ښوونځیو دروازې خلاصې نه کړي، په راتلونکو کلونو کې به د کانکور په ازموینو کې د ښځو ګډون کم شي. بلخوا د هلمند یو شمېر اوسیدونکي وایي که طالبان د نجونو ښوونځي نه پرانیزي، دوی غواړي خپل نوړي ښوونځي ته ولېږدوي. په دې راپور کې به یې نور جزئیات واورو.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې شزینه ماسلینی وایي که چیرې طالبان له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي خلاصې نه کړي، نو په راتلونکي کلونو کې به په کانکور کې د شزینه ماسلینو ونډه صفر ته راکښته سي. په دغه ولایت کې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوې نجونې د طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي خلاصې کړي. د یادو ماسلینو له ډلې یوه هم مریم ده. دا وایي که چیرې طالبان ښوونځي همداسې تړلي وساتي، نو دا چاره به د نجونو د لوړو زده کړو پر بهیر منفي اغېزې وکړي.
که چیرې یو خور د مکتب څخه ابتدا زده کړه ونه کړي، هغه نسي کولی چې هغه ډاکټره جوړه سي یا هم معلمه جوړه سي.
دی وایي چې دا هم دی هلمند یو بل اوسیدونکي دا وایي د ښوونځي تړل کېدو د ګڼو زده کوونکو تدریسي بهیر ګډوډ کړي. دا زیاتوي شاید لږ وروسته زیات شمېر کورنۍ زړه ښه نه کړي چې خپلې لوړې ښوونځي ته پرېږدي. د دې په خبره چې لږ وړاندې زیات شمېر د لیرو پروتو سیمو انجونو په ډیر زحمت سره خپلې کورنۍ راضي کړې وي څو د ښوونځي ته پرېږدي. نوریا بیا د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي ده. دا د طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دوی پر مخ ښوونځي خلاصې کړي. دا وایي دغه چارې اوس زیات شمېر زده کوونکي په رواني ناروغۍ اخته کړي دي.
د نظام څخه مې غوښتنه داده چې د هغو نجونو پر مخ چې د مکاتبو دروازې بندې کړي دي هغه باید خلاص کړي.
بلخوا د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي که چیرې طالبان له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي خلاصې کړي، نو دوی به خپلې لوړې له کوم قید او شرط پرته ښوونځي ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د یو کال په تیرېدو سره لا هم طالبانو د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي او زرګونې نجونې ناهیلې د یو لړ ارمانونو سره پر کورونو ناستې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به نورستان ته ورشو. نورستان کې خزه د شقه کارونو څخه پتنګي شوې دي. د دوی په خبره چې له سهار تر ماښامه په پټیو کې کار کوي او یا هم لغرونو د خزه درانه پیټي راوړي چې همدې سختو کارونو یې ژوند تریخ کړی دی. د دې موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ښځو ته پکې د کورونو د چارو ترسره کولو ترڅنګ د پټیو کرکیله خړوبول لولور او ژرندې هم ورتر غاړه دي. دلته مرکز پارون کې په لسګونه ښځو چینجونې هم پکې دي. پر رنګارنګ ټوکورونو ملاګانې کلکې تړلې دي او په پټیو کې څوک للون کوي، څوک کښتونو ته اوبه ورکوي او څوک هم د ځمکې پر اړولو بوختې دي. ټولې پر خاورو او گردونو کا کړی دی. د مرکز پارون دو تن وسیدون کی حمیرا او زینب
دلته خزی چې ډیر کارونه کوي لکه د پټی کارونه کوي. د پټی کارونه چې ډیر مشکل دي لکه قلبه کول ایوی کول او اخر بل داس نو ډیر کارونه دي او د کور کارونه هم کوي. مخزینا لرګي راوړي پټی کارونه کوي ته هم واچول لو پټی وبکول شو او بیا پټی کې هغه اضافه یا مزیر واخ او باسي دا ټول کارونه خزینه کوي او بل حاصل مثلا جوار غنم جرن دی تاوڑی اوڑکی دا ټول کارونه د خزو په سر دی. دا ټول کارونه خزی خوڑی رستڑی دی دی شاکه کارونه نه واړ.
ملالی نورستانی چې خپل له پهونتون فارغه شوی راته وویل په تیرو شلو کالو کې ګڼو جنو د خپل روخانه راتلونکو او د وسانی سختو کارونو څخه د خلاصون لپاره خونځي او تمخه کړي وه. خو له یو کال زیاته موده کېږي چې هغوی هم څوک له تعلیم او څوک هم له دفتري کارونو منی شوي او تعلیم پورې ټولې تړلې هیلې پر ناهیلې بدلې شوي.
د نوي نسل دا یو امید و چې مکتبونو ته لاړ شي، انده ځان یو څه جوړ کړي، ځان ته خدمت وکړي، نورو ته څه خدمت چې تر څو دي د رواج ته تغیر ورکړي. خو متاسفانه دا یو کال کېږي چې په دې باندې هم دا د مکتب دروازې بندې دي. لومړی خواهش هم دا چې ولې ورته دا مکتبونه کولاو شي تر څو دوی یو څه زده کړي، ځان یو ځای ته ورسوي، خپل آینده جوړ کړي او راتلونکي خلکو ته یو څه وړاندې کړي. باید دوی ته حرفوي زده کړي، کورسونه دې ورته برابر شي، یو مسافت ورته پیدا شي تر څو دوی جسمن روحن آرام اوسي.
ځایی اوسیدونکي وایي په نورستان کې ښځو ته شاخه کارونه له سلګونو کالو را په دیخوا په غاړه شوي او لا هم دوام لري. د نورستان طالب چارواکي بیوي دوی د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره چمتووالی لري خو د خپلو مشرانو امر ته منتظر دي. د دوی په وینا چې پر ښځو د شاخه کارونو او د نورو ورته دودونو د پای ته رسولو لپاره یې بیلابیل پروګرامونه لاسلاندې نیولي دي. د نورستان د والي ویان سیف الله لټون ازادي راډیو ته وویل
د علما او قومي مشرانو او ځوانانو سره په دې اړه د نورستان والي سید خان ناستې شوې دي، مشورې شوې دي چې څنګه کولای شو د نورستان کې د ښځو د شاقه کارونو مخه ونیسو، څنګه کولای شو کورنۍ ته بیلابیل اقتصادي فرصتونه برابر کړو. د موسساتو سره ناستې شوې دي، یو شمېر موسساتو په دې برخه کې په کار شروع هم کړی ده چې د حرفوي زده کړو په برخه کې کورسونه شروع کړي دي، په بیلابیلو برخو کې ښځو ته حرفوي زده کړې ورکوي.
په نورستان کې ښځې شاخه کارونو په داسې حال کې شکایت کوي چې له یو کال زیاته موده کېږي طالبانو د افغانستان په زیاتو سیمو کې له شپږم د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته او دولتي مامورین یې دفترونو ته له تګ منې کړي دي چې همدې محدودیتونو په هیواد کې د ښځو ژوند ستونزو سره مخ کړی دی.
د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ خبر سره کوم. د اسلامي امارات څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ اوبه چې دي پر 200 متره دي مصرفونه مو کېږي، اوبه نه راته راخېږي. دغه د ولي یو ترتیب دي راته برابر کړي. دا د ولي خبره وختي کې هم سوی وه، اوس هم خبرې پر شروع دي. خو دا اوله ساتلس کاله کېږي چې پر دې باندې دا خبرې شروع دي چې واله درته کاږ، واله درته کاږ. تر اوسه خبرو هېڅ دغه نه ده ورکړې نتیجه. نو زموږ د دوی څخه دغه هیله ده چې معنی موږ ته دا واله وکاږي. وسلام
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته خدای د وکشټول او جوړي. زما پیغام دا دی چې د تېر نظام کمانډو او سپیشل فورس امریکا ورسره نظواني وکړه، پرېخوسته وی نه ایسته او په ستونزه کې دي. نو اوس په دې باندې روس کار شروع کړی دی چې وی سي او د اوکراین په جنګ کې استفاده تر وکړه.
لغمان ولایت څخه د سلطان غازی بابا خارګوټي څخه ان الله یما په لغمان ولایت کې د سلطان غازی بابا خارګوټي کې کومه سروي د ډبلیو پی لخوا روانه ده. دا پرمایشتي ده او هیڅ څوک مستحق دي نیولې. کومې کونډې چې بیخي نارینه سرفرست نه لري او سیاسر لري او هیڅ قطهن روره ټول کله تاییدي کوي چې دا نارینه سرفرست نه لري. داسې خلک یې نه دي نیولي، ټول پرمایشتي دي. خلک ورته په موټرو کې راځي، نمونه ورته ورکوي، هماغه نیول کېږي. لستې ورسره دي، د مغو لستو مطابق روره دی، په خپلو لستو کې راسي. هیڅ څوک مستحق نه دي نیولي.
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام دا غزمر پیغام دی تر لوړو چارواکو ورسی. په هلمند ولایت کې د ناوی په ولسوالۍ کې اوس داسې چمونه د خلکو سره کېږي چې ټوله ناوی ته په داسې سترګه ګوري چې وایي دا ګرد حکومت خلک وه. نو هر څه سم شي چې دی چې راسي د نوی خلکو ته نه ورکوي وایي دا د زاړه حکومت خلک وه دا زموږ پیغام دی تر لوړو چارواکو ورسېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
د خبرونې دوه مینیمای تر ورسېدو په دې برخه کې درته د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. تاسره صلیب نړیواله کمیټه وایي ماینونه او نا چاودیدلی وسیلې د افغانستان خلکو ته جدي خطر پیښوي. د دې کمیټې پرون پنځشنبه پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل د سکه جنوري څخه په افغانستان کې د ماینونو او نا چاودیدلو وسیلو د چاودنو له کبله څه باندې 900 کسانو ته مرګ شو بل اوخته ده. د دې کمیټې په وینا د ماینونو او نا چاودیدلو وسیلو تقریبا نیمه قربانیان ماشومان دي. په قطر کې مورخان وایي چې د افغانستان تر لسو د زیاتو غلا شوو لرغونو آثار د لیلام کېدو مخینی ولیده. د برېټانیا آرت ورځپاڼې پرون په دې اړه په راپور کې لیکل دي چې د قطر د نړیوال ګمرک سازمان او د دوهې د ملي کتابتون ټیم د انټرپول یا نړیوالو پولیسو په همکارۍ یو شمېر قلمي نسخې چې له درېیمې تر شلمې پېړیو پورې تړاو لري او په لویو نړیوالو لیلام خونو کې خرڅېدو ته وړاندې شوې وپېژندلې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په وروستۍ میاشت کې د ایران د پراخو اعتراضونو په لړ کې د لسګونو کسانو په منځ کې لږ تر لږه 23 تنه ماشومان هم وژل شوي دي. دا سازمان وایي د ایران د امنیتي ځواکونو لوري په غیر قانوني ډول د لږ تر لږه 23 ماشومانو وژنه نور دا څرګندوي چې ایراني چارواکي غواړي چې پراخې مظاهرې د اعتراض کوونکو په وژلو پای ته ورسوي. او سوپر کولا شرکت په نړیوال کرکټ جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مالي ملاتړ کوونکي اسپانسر حقوق ترلاسه کړل. په نړیوال جام کې د افغانستان نومړی مسابقه د اکتوبر په 2 له انګلستان سره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام تر سیالیو مخکې له پاکستان او بنگلاديش سره دوه تمرینتي مسابقه کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه او وخت په خیر. زه صفی الله ستانگزایم. د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن په کولرا باندې خبرې کوو. کولرا یا شدید نس ناستی د وړو کلمو یو سخت انتاني عفونت دی چې پرې د اخته انسان هضمي سیستم تخریبیږي او په هاد حالت کې آن د مرګ سبب هم کیږي. په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په عمدتاً څو جنوبي او لرو پرتو ولایتونو له هغې ډلې په زابل کې په ګڼو ولسوالیو همدارنګه په هلمند کې زرګونه کسان په کولرا یا شدید نس ناستی باندې اخته شوي دي. د هلمند په څو سیمو تر هغه راوسته په زابل کې له دې کولرا نه ګڼ خلک مړه شوي هم دي. دغه پروګرام ته مو ډاکټر نور احمد نوري راغوښتی چې د هضمي جهاز د ناروغیو د درملنې ترینر متخصص دی. له ده سره د کولرا د خپرېدو حالت درملنې او د مخنیوي په داسې لارو چارو غږیږو چې تاسو ته په اسانۍ د لاسرسي وړ وي. خو تر دې مخکې د زابل ولایت ته ورځو. د زابل د عامې روغتیا له رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي څخه څو پوښتنې کوو، ځکه چې په زابل کې څو زره پیښې شوي دي د کولرا. وروستی حال به له ښاغلي ډاکټر حکیمي واورو. ډاکټر صاحب، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. په زابل کې دا همګړی څومره کسان په کولرا باندې اخته شوي؟ وروستي ارقام څه دي؟
مننه. ټولټال د کولرا په ورتهونه وایو، کلورا تواتا یا EWD یا شدید نسناسی بندی سی اکل بطای چی پراکات و مصرستا کردم داره پری ستسوی پیزی مر نیجی اوگی زر پیش لرو. پا دا دو درو روزی که مر بیا هم نزابل پا دلادیلو سیمو که اوتو بریکون درلو دل کارانداب پسیمه که دا شمزو رسواری که دا جنگیر سیمه او همداسې د سوري ولسوالۍ د دایګر او ممو په سیمو کې موږ لږ تازه په تازه پېښې هم لرو چې روغتیایی ځانګړي ټیمونه سیمه ته رسېدلي دي.
بله، د دغې شدید نسناستې په ارتباط خو څو وخته مخکې مو ویل شوي وو چې په زابل کې ګڼ کسان مړه شوي دي. اوس تازه ارقام تاسو سره شته، ثبت کړي مو دي چې څومره کسان وفات شوي دي د کولرا له امله یا نسناستې له امله؟
لسم مرغه موږ تلفات ډېر کم لرو، واقعات ډېر زیات دي، شدت یې ډېر زیات دی، خو تلفات الحمدلله کم دي. هغه له دې امله زموږ ځانګړي ټیمونه ډېر په چټکۍ سره، ډېر په سرعت سره د کیسې سینې په ځان رسي. هلته د خلکو درملنو، د ډایډیشن او د وجود د اوبو د کمبود اړتیا پوره کوي. نو له همدې امله الحمدلله مړینې کمې دي. ټول کال موږ په ډېر نږدې اووه زره پیښو کې ټول کال لس پنځه شاوخوا
ښاغلی ډاکټر حکیمی، دې ترڅنګ چې تاسو ټیمونه دغه سیمو ته ورځي د خلکو د لاسنیوي لپاره، د اساسي بدلون په خاطر څه کار کیدای شي که څنګه؟ ځکه چې دوی اکثر د اوبو د خرابوالي په خاطر ویل کېږي او راپورونه شوي دي چې دوی په دې شدید نسناستي باندې اخته شوي، خصوصا تر دغه سیلابونو را وروسته چې د دوی دغه د اوبو سرچینې تخریب شول او زیان یې ولیدی.
یقینا د اوبو منابع او سرچینې ورستی ورستنه سره ډیر متاثره شوی دی، ډیر اغېزمن شوی دی. د اوبو هغه بنیادی سرچینې چې موږ هغه منځ کې دي، همداسې تر نور لاملونه هم لري. څنګه چې مثلا په دې سیمه کې اوردو یا ورو ډیر بد اثرات پرې ایښي دي، چاپیریال ټول مسموم دی، زهرجن دی، د هغو اثرات هم د پامه نه شي غورځېدلی. نو په کار دا ده چې د اوبو پر سرچینو باندې کار وشي او پاکی اوبه روغتیایی سنی اوبه چمتو سی انشاءالله بیا روغتیا هم ممکنه دسی پیشلیدی را کنی.
دکتر عبدالحکیم حکیمی د زابل د عامې روغتیا رئیس کور موادان چې تلیفون مو واخیست او له موږ سره مو وروستي جزئیات شریک کړل. تاسو ته به هم په دغه پروګرام کې وخت درکو، البته په 00 4 12 6 0 او همدارنګه 00 4 12 11 4 0 هغه اول نمبر می چې اعلان کړ. واتس اپ هم په مغه نمبر کې دی 00 4 12 11 4 0 که انټرنیټ ته خلاص رسای لرئ نو په واتس اپ هم موږ ته زنګ راوای شئ، وروسته به په سکایپ کې هم تاسو سره خبرې وکړو. البته خپلې پوښتنې د کولرا یا شدید نسناست یا همدارنګه که څه نظریات هم لرئ کولی شئ مطرح کړئ. د موږ له میلمه ښاغلي ډاکټر نور احمد نوري سره چې همدا اوس سره وصل شوی دی. نوري صاحب، پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. کور مو ودان چې را سره راغلی پروګرام تا. ما په دمدی پروگرام په مقدمه کې یو لاند معرفي وکړ د کولرا چې د وړو کلمو یو انتانی او فونات دی چې د اخته انسان هضمي سیستم تخریبوي او خرابوي. لتاسو به دغه مسلکی او اصلي تعریف واورو چې څنګه دی او څومره شدید ناروغي ده دغه؟
د هر سنه لومړی تاسو ته او تاسو د لارې او ټول اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د کولرا د ناروغي په اړوند کدوم راوویو چې دا یو حاده یا د فتن چې کوم ناروغي رامنځته کیږي، د وړو کلمو حاده ناروغي ده چې علت هم د یو میکروب چې وایبرو کولرا ورته وي د هغې په واسطه چې کوم ټوکسینونه په تولیدېږي، د هغې ټوکسین د دې باعث کیږي چې د کلمو حرکات او د کلمو نه د اوبو د راویستو باعث کیږي او داسې یو ناروغي پیدا کوي. نو یوه حاده اسهالي یا التهابي ناروغي چې د اسهالاتو باعث کیږي او علت هم یو میکروب دی چې کولرا په نوم یادیږي، وایبرو کولرا.
مننه ډاکټر صاحب. دمدی کولرا د تعریف په شاوخوا کې به نورې پوښتنې وي. دا چې کوم کسان د دغې مرض باندې د اخته کېدو یا عفونت د اخته کېدو سره ډېر هغه دي، یعنی زیانګالي څوک دي، کومه ډله خلک ډېر زیانګالي دي؟
دا ناروغي خو اکثریت په اپیدمي شکل سره رامنځته کیږي او بعضي نوري واقعي هم د شوي دي سپورډیک کیسونه چورته وي، خو اکثریت په اپیدمي یا د دستجمی شکل سره رامنځته کیږي. ټول هغه کسان چې هغه د په عمومي ډول سره مقاومت د وجود ضعیف وي، ماشومان ډیر زیات مفاید دي دوی ته. هغه ماشومان چې هغه خوارځواکي ولري یا سوی تغذیه باندې اخته اوسي دوی ډیر مفاید دي. په غټانو کې هغه یو اندازه خلک چې هغه د ویني ګروپ د او ګروپ و سی دوی هم مساید یو ها کسان چې هغه د مادي د تیزاب او یا د اسیدو د کموالی تکلیف لري هغه کې هم د ناروغي چې د مساید ده. علاوه د غینا هغه کسان چې هغه ویتامین ای یا ریټینول چې ورته وي دا چې ګازرو کې او په دوی کې کدو او ګازرو دوی کې ډیر زیات دي دغه کموالی هم یو اندازه زمينه مساعده د کولرا ناروغي ته په صورت کې عموم هغه کسان چې هغه په دغه سي طبي آفاتو کې او یا هم په زلزلو کې موږ شاهدینو سو او په دې دیو کې چې کله دوی دغه ورته ډیر مساعد دي ځکه هلته د صحي سیستم یا پاکي اوبه چې دي دا موجود نه وي او دغه صحي سیستم چې دی دا حفظ و صحه نرم مراد کیږي نو د دې نه اکثریت دا ناروغي چې د خبريږي د ناروغي د غم د سيتي چې تقریبا د وقوعات هم ډیر دي په اکثریت زینو کې هغه زینه چې هلته دا یو مشکل دا پیدا شوی و سی دلته یو قوت شته لکه زمو په وطن کې په ورزګان کې واقعیت وو چې یو دقیقه مارو نه خبر نیم خپلته واقعیت موجود وو.
بله مننه کومه ښاغلی ډاکټر دا پوښتنه مطرح کیږي چې یو خو عادي د نس درد وي چې یا له ډیر خوراک وي یا له سخت خوراکونو نه وي چې هضم یې لږ څه په مشکل وي خو بیا هغه یو څه وخت طرفه کیږي ښایي یو دوه ورځې سړی په تکلیف وي مګر تر هغه وروسته هغه تکلیف رفه کیږي او د انتقال هم ډیر امکانات به نه وي مګر د کولرا هغه ایم څه دي چې سړی مخنیوي کوي ځکه چې دا خو شدید نور تام خبرېدای شي او نورم په تکلیف وي
واقعت د کولرا خو یو دغه د انکیبیشن پیریود چې ورته وي یا د کومه دورې چې د میکروب د داخلېدو نه او د اعراضو د پیدا کېدو پورې پیدا کیږي دغه د انکیبیشن پیریود یا د سیاحت دوره دغه دوره چې د کولرا ناروغیو کې دی وینې د 2 ورځې پورې ده نو معمول د 2 نه 5 ورځې پورې دغه مریضان د نورو نسناستو سره فرق بسیدای چې دا ډیره شدیده نسناسته وسی په دې کې د وجود اوبه ډیر زرزای کیږي او حتی سلیری ساتو کې مریض شعور د لاس ور کوي د مایاتو کموالی سره علاوه د وجود مالګا یا پوتاشیم او سودیم کم او شی مواد چې دی منرالونه چې دی هغه کمیږي نو دا نسناس زیاتره نسناس ته ډیر اوسی او یو ډیر خدغه ایدا دی چې دا کمی نسناس چې اوسی دل کې زیاتره وینه پکې بالکل نه اوسی او د ګیډې درد هم کله اوسی کله نه خو زیاتره ایدا اسهالات ډیر شدید اوسی او استفراقات پکې کله مریض استفراقات لري او کله نه لري خو کم اسهالات چې هغه شدید اوسی او د شدت سره مریض ډیر زر د وجود اوبه کمی شي نو دا او نور کسان هم مبتلا کی نو دا ډیر هغه حال امی دی علاوه د دې نه کم غایته مواد چې دی د مریض هغه بد اوریجو د اوبو په شکل سره وی رایس واټر په شکل سره وی نو دا هغه علائم دي چې سړی زر کول شي معلومه کیو لازمي اقدامات کی
مننه ډاکټر صاحب البته زه به د اوریدونکو لپاره بیا غشمیري تکرار کوم ممکن دوی هم زنګونه راوي زموږ همکار اشاره کوي 00 22 11 24 شپږ 0 دا مو د واتس اپ شمیره ده پم دې ټلیفون هم کولای شي خو واتس اپ کوي پم دې زنګ راوي او 00 22 11 24 15 0 اوس به یو لنډه دمره واخلو وقفه به واخلو تر هغه وروسته به بیا د اوریدونکو نظریات او پیغامونه کم وی خبرې کو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای ستنګ.
ډاکټر صاحب نوري مخکې له دې چې اوریدونکو ته ورشو فقط یو بل مثلا په همدغې اول مبحث کې پاتې کیږي چې د اوبه او خواړه څومره د دغې کولرا یا شدید نسناستي یا د دې امراضو د پیدا کېدو عوامل دي، په دې ارتباط کې اول کې اوس ووایي.
دا خو ناروغي چې دا ده د انتقال عمده عوامل چې دي همدغه ده، هغه غذایي مواد او خوراک چې هغه په ملوث شوي اوسي د میکروب یا د وایبرو کولرا په میکروب باندې، او د دې غټ سورس همدغه غذا او اوبه دي. هغه اوبه چې هغه لکه څنګه چې معلومات شته په ټوله نړۍ کې 2 بلیون نه زیات خلک چې دي دوی پاکې او صحي اوبو ته لاسرسی نه لري، نو دا اوبه چې دي دا ناپاکې اوبه خصوصا په هغوی کې چې د دې میکروب ملوث شوی اوسي او هغه غذا وي، د دې یو غټ سورس یو غټ یعنی یو مخزن دی. کله کله داسې هم کېږي چې د یو انسان نه بل انسان ته د انتقال لارې چارې پیدا شوې دي، یا خصوصا په کله چې ملوث اوبه یا ملوث غذاوي په یو ځای کې د بل نفر په واسطه استعمال شي. علاوه د دې نه دا ډایرکټ پرسن ټو پرسن یا د یو انسان نه بل انسان ته دا هم کېدای شي. یو بل خبره چې په یادوري کوم شي، په دې حالت کې کولای شي چې یو انسان په یو ساعت کې 1 لیټر اوبه چې دي په یو ساعت کې ضایع کړي، چې دا ډېرې زیاتې دي. او دا میکروبونه چې دي تقریبا لس په توان د لسو سل بلیون راځي. سل بلیون میکروب یو مریض کولای شي چې په یو ساعت کې د غیته موادو د لارې افراز کړي، چې دا په ډېره لوړه پیمانه باندې میکروبونه دي. او همدغه میکروبونه که بیا د غذایي موادو په واسطه او یا هم د اوبو په واسطه یو ځای شي او ملوث شي، نو بیا د دې چانس شته چې انتقال شي. نو ځکه یو ناروغي ده چې د انتقال شرایط چې دا ډېر زیات دی، او په ډېرې اسانۍ سره خصوصا په هغه ځایونو کې چې هلته کمپونه اوسي، هلته حفظ صحه نه وي مراد شوي او ګڼه ګوڼه ډېره اوسي، نو په دوی کې د انتقال چانس ډېر زیات دی.
اوس به اوریدونکو ته وار ورکړو، البته زموږ تخنیکي همکار نه بخواهش وکړو چې اوریدونکي که څه وي نو موږ ته دې روخ کې. بله، مهرباني وکړئ له کوم ځایه مو زنګ راوهلی او د کولرا یا شدید نسناستې په ارتباط خبرې کوو، څه خبرې کوئ تاسو؟ مهرباني. حقیر صاحب موږ د غږ اورو، پروګرام خو تر دې دمه اوریدلی، موږ په کولرا یا شدید نسناستې باندې خبرې کوو. تاسو څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نوري څخه چې د هضمي جهاز د امراضو متخصص دی، یا څه خبرې یا نظر کلرې؟ مهرباني.
ډاکټر نوري صاحب، دا پوښتنه ده چې موږ وایو چې دا سړي ډاکټر ته لاسرسی نه کېږي، دا ناروغي ورپېښ شي، کم درمل یا بل څه شي موږ په کور کې کم دغه درمل په وکړو چې موږ ژر یا مخنیوي وکړو چې موږ لاسرسی نه کېږي ډاکټر؟
تاسو د هلمند په کوم ځای کې اوسېږئ؟ هاخیار
کجکی کې.
التم د دغه شدید نسناستو پیښې شوې وي که څنګه د تاسو شاوخوا سیمو کې؟
یا لسته خو نه دي، موږ وایو کنه به کیا پیدا شي.
شاشه، مننه. بل اوریدونکو به مراوخلو، ډاکټر صاحب دوی پوښتنه م کتاسو یادښت کړي، ما م یادښت کړي. بل اوریدونکو به مراوخلو، مهرباني وکړئ خپل نوم او واخلي او نظر مو وایي.
دغه نسناستي ناروغي چې د کولرا د یقین ډیره خطرناک ناروغي ده، نو بده کې محترم ډاکټر صاحب مننه د ما پوښتنه ده، د شاغه کوم احتیاطي تدابیر دي چې دې په منځولو کې مطلب کومک وکړو چې لبای نه یو شي، مثلا د شکوم احتیاطي تدابیر یا مثلا د نظافت او پاکۍ په باره کې د یو نظر ورکړي. ما دا یو لنډه پوښتنه و نور وخت را کوو، نو یو نه مننه محترم.
تاسو کوم ځای زنګ را وهلې و نوم واخیسته که څنګه؟
بلکې نوم خو مې کشمیر خان زرملوال دی، خیبر پښتونخوا هریپور نه.
بل اوریدونکو به مرا واخلو، د واتس اپ لارې دوی خپل نوم واخلي او نظر براته وي. مهرباني صاحب.
خاصار یم له پکې.
مننه، مهرباني وکړئ خاصار صاحب.
ډاکټر صاحب محترم، نه مې دا پوښتنه ده چې په ساراو کې خو طبیعي پېښې اوبه ورسره خرابې خو بد اوس خو په افغانستان کې په اکثرو ښارونو کې مو به خرابې شوې دي، مثلا تاسو د کابل وګورئ، د غزني، د یو شمېر نورو ولایتونو، څه په کول په کار دي؟ دا اوبه سره څه کار په کار ده؟
ډېره مننه. بس همدومره اوریدونکي بس دي اوس لپاره، وروسته به بیا چانس ورکړو نور اوریدونکو ته. خبری به بیا ورسره وکړو. اوس بیرته ډاکټر صاحب نور احمد نوري ته ورځو. ښاغلی نوري، درې پوښتنې ما یاداشت کړلې. یو دا چې که ډاکټر ته لاسرسی ونه لرو، البته لیلمند زموږ ورور زنګ راوالی او حقیار په نوم، چې څه باید وکړو، عام خلک باید څه وکړي؟ کشمیر خان ویل چې احتیاطي تدابیر ووایي. او ښه، اول به د حقیار پوښتنه که جواب کړي، بیا به ورسره نورې پوښتنې هم زه وکړم.
حقیار صاحب د پوښتنې په جواب کې ډېره ښه پوښتنه یې کړې، ځکه ډېره په ځای پوښتنه ده. د دې ناروغۍ په صورت عموم د نس ناستي د ناروغیو د تداوي ښه لارې چارې، یعنی عاجلې تداوي دا دي چې یو خو حفظ الصحه مراد شي، د لنډو ټکو باندې لاسونه په صابون باندې وینځل شي. صابون خو اوس په اکثریت ځایونو کې موجود دی چې د انتقال لارې چارې کمې شي، خصوصا د خوراک نه مخکې لاسونه په صابون وینځل شي په پاکو اوبو او صابون باندې، وروسته د رفع حاجت نه لاسونه په صابون وینځل شي. نو دا دوه لا هغه لارې چارې دي چې د اکثریت نس ناستي ناروغیو مخنیوی په دې دوه ساده عادي کارونو باندې کیږي. دویم د پاکو اوبو ډیر زیاتې ضرور دي، ځکه اکثریت دغه ناروغي د پاکو د ناپاکو اوبو او ناپاکو خوړو د لارې انتقالیږي. نو پاکې اوبه مونږ کولای شو چې په اوبو چې کمی دي د لارې چارې ډېرې دي چې څنګه مونږ اوبه پاکې وساتلی شو. یو خدا ده چې اوبه د ژورو ساګانو نه باید راواخیستل شي، هغه استعمال شي. او بل کمی اوبه چې دي هغه وخوټول شي، هغه به استعمال شي چې د اکثریت پاکې اوبه دي. او بل د کلورین استعمال چې دی په اوبو کې، هغه اوبه چې ولاړی وسی او د هغې نه به استفاده کیږي، که چېرې کلورین هم قیمته نه دي، ارزانه دي، یو لیټر ډیرو زیاتو اوبو ته سمانه هغه دقیقه اندازه یې ده، خو ډیرو اوبو ته چې دی کار کوي. نو د اوبو پاکول د کلورینو په واسطه اوبو جوشول دای خلاري چاري دي چې اکثریت یې د انتقال مخنیوی کیږي. بل د غذایی موادو یا کم خواړه چې دي هغه پاک ساتل دي، چې کم خواړه چې دي په هماغه وخت کې که جوړ شي او بیرته وخوړل شي، دا ډېر ښه دي نسبت دې نه چې خواړه وساتل شي او بیا وخوړل شي. او کم ګرمۍ کې د دې خوړو نه خواړه معمول میکروبي کیږي، او کم خواړه چې په هغې کې لاس وهل شي او وساتل شي، د شپې د خوان او سار کې به وخوړل شي. نو دغه لارې چارې دي چې څنګه مونږ کولی شو. علاوه د هغې نه د کولرا مریضانو ته، که ستاسو په ځي کې څوک کولرا شي، خدای مکړه، نو ډېره ښه لارې دا ده چې هغوی ته وارث پوڼۍ ورکړل شي. وارث په عامو درملتونونو کې هم پیدا کیږي، قیمت یې هم ډېر ارزانه دی. نو هغه باید اکثریت کورنیو کې، کم کورنیو کې چې ماشومان دي، هلته باید وارث پوڼۍ چې دي دا موجوده اوسي. او د دې طریقه د جوړولو هم اسانه ده. څلور ګیلاس اوبه په هغې کې، بوره او ورسره یوځای مالګه، که چېرې دا مخلوط جوړ شي نو دا تقریبا وارث په شکل سره راځي. او ولیدل شي چې دغه ماشومان یا دا څوک چې په کولرا باندې اخته دی، هغې ته ډېرې اوبه ورکړل شي، که باوجود د هغې د اوبو سره هم هغه نس ناسته کوي، ځکه د دې مرګ امیر چې دی ډېر زیات خپله د ناروغۍ نه دی، مرګ امیر ډېر د وجود د اوبو د کموالي نه دی. په ماشومانو کې بیا موږ څنګه پوهیږو چې دغه مریض یا دا ماشوم د وجود اوبه کمې دي؟ هر وخت چې ماشوم خولۍ ډېره وچه اوسي، تشې متیازي نه اوسي یا کمې اوسي، کله چې ژاړي اوښکې نه اوسي، سترګې ژورې اوسي او سی، نو دا هغه علامې دي. او یا پوستکی که موږ راکش کړو ډېر زیات چملو کوو سی یا بیرته خپل ځای ته لاړ نه سی، نو دغه علامې دي چې په دې باندې موږ کولای شو چې یو مریض وګورو چې خصوصا ماشومان چې د دې د وجود اوبه کمی دي. کنه همزمان کولرا ناروغي داسې یو ناروغي ده په ډېرې بخنې سنګلسه چې هغه په کور کې تداوي کیږي نه. نو چې کله د کولرا خدای مکستو په شدید نس ناستي باندې چې دا غوي اسهال ډېر شدید سی، خدا به چې نږدې کلینیک ته ویول شي او په لار کې ورته وارث ورکړ شي، او په کور کې او په لار کې. نو کچېری دا وسات شي او ورځ او شپه به تیر شي، نو چانس د ناروغي د اختلاطاتو او د غوي د بابېړۍ ډیر دی.
تقریبا د کشمیر خان پښتنه مو جواب کړ، خو بیا هم کزینی احتیاطي تدابیر نور پاتې و، هغه بیا ورسته وایو. اوس البته یو اوریدونکو چې زموږ تخنیکي همکار واسطه کړی د دوی خبرې باور په لاین کې پاتې و، خپل نظر کوی چې بیا برته نور پښتنه ته ورسو. مهرباني.
مننه سجولا جان، سلامونه جوړ په خیر ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته نبی الله زابلی دا وخت له ایران خبرې کوم.
مننه کوم، مهرباني وکړئ زابلی صاحب.
مننه کوم ډاکټر صاحب محترم، پوښتنه مې همدا ده، تا مخکې یادونه وکړه ډاکټر صاحب، تل دا یو اثاري او وژونکي ظالمه ناروغي ده، البته کولرا. نو دا چې ساري ده، هغه کورنۍ هغه مورجانې باید څومره احتیاط وکړي تر څو له هغه کولرا اخیستونکي مرض نه نور ورته انتقال نشي. یعنی هغه کوم ډول احتیاط مثلا باید ورته نږدې نشي، د هغه خولې ته د هغه سره خواړه باید لري په فاصله کې وخوري، هغه که هم روشانه کې مهرباني بدی. او بل په دې اوس موسم کې کچرته یو ماشوم کولرا کیږي، باید ګرمې وساتو چې سول وساتو څنګه وساتو. او بل په عموما اسالات سي دي، ماشوم ډیر زر هغه دنیا ته وړي، ډیر زر وژني. یعنی تا وویل چې د بدن اوبه کموي عموما اسالات، نو دا اسالات که کورنۍ باید څومره غفلت نه وکړي، څومره باید جدي اوسي. کوي ماشوم مثلا په اسالات وخت کېږي، هغه باید لومړی تدابیر څه ونسي، څه وکړي. په دې اړه ډیری کورنۍ ډیر زیات غفلت کوي، فقط یو شربت یا میټورین ګولۍ استفاده کوي، وای دا مازی کم اسالات د ماشوم ورسره ښکېږي. نو دوی باید څومره جدي اوسي، اسالات څومره ضرورونه، څومره مشکلات منځ راوړای شي. مننه که تاسو پوښتنه یې مهرباني.
صحیح سلامت اوسې زابلای صاحب، بس تاسو خبرې مو اورید. اوس به برته خی ډاکټر صاحب نوري ته ورشو. البته اوس نوري صاحب زموږ اوریدونکو له ایران زنګ راوالی او زابلای، او ترغه مخ کې کشمیر خان له پښتونخوا نه زنګ راوالی. د دوی دواړو دغه د تدابیر په ارتباط وو، که په دې اړه خپل نظر ورکړئ مهرباني.
کشمیر ورور، سوال د جواب د سوال په ارتباط باندې چاري کړ نه زنګ والو، د نسنات تدابیر شې دي، احتیاطي تدابیر هماغه دي چې لکه ما مخ کې ویلې، خدا د چې پاک یو به پاک خوړه او د خوراک نمخ کې د لاسونو وینځل او د رفع حاجت نه ورسته د لاسونو وینځل په صابون سره، دا یا ډېر ساده او د سلاري چاري دي چې باغې سره شاوخوا 80% یا د هغوی نه زیات چې دي دغه نسناستي کنټرول کیږي. د خاکسار صاحب پښتنه وه، د اوبه پاکی اوبو د اوبو د پاکوالي لاري چاري کمی لاري چاري دي، هغه هم مخکې په اختیار صاحب سوال په جواب کې ویلې چې اوبه خدا دي چې جوشي، اوبه د دسی او ساحې یا دسی او ځینې واخیستل شي چې هغه ژوره سا اوسي، او شاوخوا ورته د بدرف ساوي په لس یا 12 مترو کې نږدې نه اوسي. او خو هم لکه اوس چې په کابل کې او په دې غټو ښارونو کې هم دا مشکل ډېر غټ مشکل سره موږ مخ یو، نو ښه لاره چاره دا ده چې هغه کلورین په واسطه باندې پاکې شي او اوبه جوش شي او بیا وڅکل شي. د نبی الله زابلی صاحب ډېرې ښه پښتنې وکړې، او پښتنه اوله پښتنه یې د احتیاطي تدابیرو ده، خصوصا مورګانو ته. نو احتیاطي تدابیر خو دا دي چې مور چې کوم خواړه ماشوم د ورکی د هغې د خداغونه وروسته باید کوشش وشي چې په لاسونه مخکې د خوراک نه لاسونه پاک کړي. او بل د کولرا د ناروغۍ او د اکثریت نسناستو ناروغیو د تداوی بهترینه لاره چاره دا ده چې مور ماشوم ته شوده ورکړي. مور شودي چې دي دا د کولرا ناروغۍ او نورو ناروغیو خصوصا نسناستو او اکثریت نورو ناروغیو په مخنیوي کې او یا د غریب د شدت په کموالي کې ډیر زیات رول لري. نو مورګانې د کوشش وکړي چې خپل ماشومان ته دوه کال پورې شودي ورکړي، او کله چې غذا ورکړي خوراک هغه باید مخکې د هغې نه لاس پاک وینځي. او بل مشکل داسې دی چې اکثریت ماشومان ته دا د پوډري شودې د بوتل په واسطه ورکول کېږي، دا هم یو علت ځکه دا ملوث کېږي ډیر زر. نو دا یو علت دی چې د دې نه هم کېدای شي دا انتقال شي. د بل پښتنه د ماشوم مونږ چې کله نسناسته ولري ګرم وساتو، کسوړې وساتو، نو د ماشوم سور ساتل په عادي حالت کې باید وسي. ډېر سور ساتل یا ډېر ځکه د وجود اوبه چې کله کم شي نو طبعا ماشوم پوستکی چې دی دا هم خاصفه کیږي او هم یخیږي. چې دا خپله یخ پوستکی چې دی دا هم د خطر علامه ده په دې ماشومانو کې. نو حتی لوس دې کوشش وشي ماشوم په هماغه خپل حالت یا ګرم وساتل شي دا ښه دی. او دریمه پوښتنه یې داسې وه چې ماشوم اوبه کمیږي، د ماشوم وجود اوبه چې دي د غټانو په نسبت باندې ماشومان چې دي د وجود د اوبو د کموالي یا ډیهایډریشن چې ورته وایي د هغې سره هغې په مقابل کې ډېر حساس دي، ډېر په زر د دې باعث کېږي چې د وجود اوبه ضایع شي او د وجود د اوبو د ضایع کېدو سره ماشوم هم په شعور کې تغیرات راځي او هم د دواړه بډوړي یا ګردې چې دي د دوی وظیفه کمیږي او بالاخره د ګردو په عدم کفایي یا خرابوالي باعث کېږي. علاوه د دې نه د وجود اوبه چې کله کمیږي دې سره په وجود کې څنور مواد دي چې هغې ته د وجود مالګې وایي، سودیم او پوتاشیم، نو هغه هم کمیږي چې هغه ډېر حیاتي مواد دي. هغه زیاتره د شعور او د زړه د ضربان د کمیدو یا د زړه د عضلې د ودرېدو باعث کېږي. نو طبعا د وجود چې کله کمی باعث د مرګ او د ډېرو بدو ناخوالو سبب کېږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.